سلامنا ستړي مشه افغانستان کې د شپې 9 بجې دي تاسو اوس سلرو ساته سموخه کلا ساته رادیو نوریدل شي دا سهار لښوګو د مخام تر شپګو په لاندو څپونو نسیوش او پنځوش مترو او د مخام لښوګو د سهار تر شپګو په منځني څپدو لښوګ نویس مخه کوریدل شي د خبرې خبرونه په خبرونو پیلو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي روزا اوتمبایوا او پوخانی ولسمشر حمید کرزی د غونډې پر مهال ټینګار وشو چې په افغانستان کې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل شي. دا مثلا نن ښاغلي کرزی په ایکس پاڼې پوخانی ټویټر خبره کړې ده. خدای نه لیکلي چې دا لیده کاته کله ترسره شوي دي. ښاغلي کرزی تر دې مخکې هم تر شپږم ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځي او پوهنتونونه د پرانیستو غوښتنه کړې وه. دا 2023 کال د اګست له میاشتې راوروسته لکل شوې طالبانو کابل نیولی دي. تر شپږم ټولګي او رپورټه د نجونو مکتبونه یې بند کړي دي او د 2023 کال په ډسمبر کې د نجونو پر مخ د پانتونو دروازې هم وتړلې. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. د خبره په ننګرهار کې بختر اژانس د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور ریاست د چارواکو په وینا خبر کړی دی. د خبر له مخې د پاکستان له لوري د دروازې د تړلو علت د بارونکو موټرو له چلوونکو د پاسپورټ او ویزې غوښتنه ده. طالبان وایي چې دوی هم له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړې چې له دې امله اوس دواړو خواوو ته د موټرو تګ راتګ بند دی. امریکایي ځواکونو نن سهار وختي په یمن کې د حوثیانو تر واک لاندې یو شمېر نورې سیمې پنخه کړې دي. پر حوثیانو چې په سره سمندرګي کې تجارتي بیړۍ پنخه کوي او رسمخ کې هم د امریکا او برټانیې ځواکونو بمباری کړې وي. تر دې حمله وروسته حوثیانو خبرداری ورکړی چې غچ به یخلي. د امریکا مرکزي قومندانۍ وویل چې نن یې د حوثیانو د رادار یو مرکز په توماهاک توغندې وویشت. د جنوري د 12 نیټې د بریټ پر مهال په اتوشتو ځایونو کې تر شپېته ډېر اهداف پنخه شوي وو. د امریکا ولسمشر جو بایدن د جمعې پورې خبرداری ورکړ چې پر حوثیانو به نورې حملې وشي. او د تایوان د واکمن ګوند کاندید لی چینګ تی نن په انتخاباتو کې بریالی شو. دغه انتخابات دی چې چین د جګړې اصولې د لارې د انتخاب په توګه ورته کتل. د تایوان د مرکزي پوزیسون ګوند کاندید هو یو ای خپله ماتې ومنله. د لی چینګ تی ډیموکراتیک مترقي ګوند چې د چین د ادارې دوي چې تایوان د چین د خاورې یوه برخه ده د دریم ځل لپاره دی چې د تایوان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بریالی کیږي. پیکینګ خغلی لیتا دو خطرناک بیلتون پالی پسترگ گوری او لحقه سره یه دو سول خبری بیا بیا رد کردی. تاسی خبرون واردل وراند خبرونه که رسر دامت حالی باردلشه. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د تورخم دروازه یو ځل بیا د افغان موټر چلوونکو البته د بارونکو موټر چلوونکو پر مخ تړل شوی دی.
د افغانستان سایډ نه چې کوم ګاډی راځي دوی نه ویزا نه غواړي صرف پاسپورټ غواړي چې پاسپورټ ایکسپایر نه وي. ا پاسپورټ غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه چې کوم ایکسپورټ ګاډی درمي آیا افغانستان حکومت بند کړي.
خو افغان موټر چلوونکي بیا دا کوي چې پاکستان له دوی ویزا او پاسپورټ دواړه غواړي. له دې سره جوخت په کابل کې بعد هغو اوسیدونکو اندېښنې هم در سره شریکو کو چې وایي اوس په کابل کې امنیت نشته او دوی ځانونه خوندي نه احساسوي. همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې ملي اتڼ اوس څومره ځوانان په افغانستان کې کوي. د هغه موسیقي ده چې له کلونو کلونو راهیسې په افغانستان کې ژوندی پاتل شوې ده. خو خلک اوس شکایت کوي چې د طالبانو په راتګ سره دوی د موسیقي غږولو ته نه پرېښودل کیږي. د دې کسانو اندېښنې به هم وړاندې د سره په راپور کې شریکې کړو. نور مطالب هم شته. بلتیا مغواړم
در دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشئ. په دې خبري خبرونه کې مو زه فریده سیال د اوقاف پیکار د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. پیل به د افغانستان په مسایلو باندې وکړو. پاکستان نن سهار یو ځل بیا د تورخم دروازه د ترانزیت پر مخ تړلې ده. دا خبره په ننګرهار کې بختر خبري اژانس ور کړی دی او ویلي دي چې موټر چلوونکو ته چې بارولونکي موټر چلوي دوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د هغوی چې پاسپورټونه نه درلودل له تورخم څخه تیر شي. طالبانو هم ورته عمل کړی دی او ویلي دي چې له پاکستاني موټر چلوونکو د ویزې او پاسپورټ غوښتنه کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د تورخم دروازه له تیر شپې راهیسې د باروړونکو موټرو د تګ راتګ په مخه تړل شوې ده. یو شمیر افغان او پاکستانی رسنیو د تورخم دروازې د بندېدو لامل له موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزو غوښتل یاد کړي دي. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر اجانس د ننګرهار ولایت د سیمه ییزو چارواکو په حواله دا خبره کړې ده او زیاته کړې ده چې دروازه د یادې ستونزې له امله له نن سهار راهیسې تړل شوې ده. پاکستانی رسنۍ دنیا نیوز هم دا خبر په همدې ډول خپور کړی دی، خو پاکستانی لوري ته د سوداګرو یو استازي ایمل شینواری ازادي راډیو ته وویل د پاکستان حکومت افغان موټر چلوونکو ته یوازې د پاسپورت لرلو شرط ایښی دی او د ده په خبره د ویزې درلودل مهم نه دي.
بیګا د لسو بجو نه او تر نن اوسه پورې یو بجه د پاکستان ټیم نو دروازه بنده د افغانستان سره نه چکم گاڑی راځي دوی نه ویزه نه غواړي صرف پاسپورت غواړي چې پاسپورت ایکسپایر نه وي ا پاسپورت غواړي بیا د افغانستان حکومت دی خو نه چکم ایکسپورت گاڑی درمي ایا افغانستان حکومت بند کړي نو اوس مهال دروازه بند ده.
د تازه میوه یو شمیر افغان سوداګر هم د دروازې پر تړل کېدو اندېښمن دي او وایي که ژر تر ژره خلاص نه شي په موټرو کې بار تازه میوه به خراب شي. حاجی امین چې افغان سوداګر دی او تورخم دروازه کې پر تازه میوه بار دوه موټرې ولاړې دي ازادي راډیو ته ویل
زموږ خپل موټر ولاړې په تورخم کې او دا چې ورو بس خپل ټیم ته راونه رسیږي نو دا ډېر غټ زیان دی. هم یو خو مسؤول ګمرکي موږ باندې ډېر زیات ده دا میوی باندې او بیا چې دلته ایثار شي او دې خورې شي نو تبن چې رو دا مسول بیا خپل برداشت نشي کولای دا کرایګانی برداشت نشي کولای.
نو موړه وای د پاکستان له لوري د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د پاسپورت شرط ای خودل زکه سخت دی چې افغانستان کې د پاسپورت اخیستل تر ټولو سخت چاره ده. بل افغان سوداګر حجی عظمت الله چې له پاکستان خوراکي توکي راوړي د پاکستان حکومت تورنوي چې قصدن سوداګرو ته ستونزې جوړوي. هغه ازادي راډیو ته ویل
تجارانې ټکول ټکول دروسه پر رقم زړه مالونه چې بل کړی دی په کراچي باندې دروسه ولاړ زموږ د تجارانو ته په کاسته ضربه ورکړي سیاست په تجارت ګړي.
دا چې یاد لار به کله پرانیستل شي او د دې ستونزې د حل لپاره د طالبانو حکومت څه کړی دی و مغختل په دې اړه د دوی د صنعت او سوداګرۍ وزارت د مسؤلینو نظر ولرو خو ویان دی عبدالسلام جواد د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي رادیو پښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډي خونی یو مسؤل خانجان علي کوزي وای د پاکستان حکومت له لوري موټر چلوونکو ته د پاسپورت او ویزې اخیستلو موده پای ته رسیدلې خو موټر چلوونکي د تخنیکی ستونزو له امله نه دي توانېدلي چې پاسپورتونه ترلاسه کړي نو ځکه پرې دروازه تړل شوې ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
اوس لاره بند ده متاسفانه امخته او دې مخته ډېرې موټرې ولاړې دي او زموږ تجارت یې د ډېر جدي ستونزو سره مخامخ کړی. زما هیله دا ده چې باید یو میاشت دوه میاشتې نور هم وخت ورکړل شي چې تر څو دغه مسله موږ حل کړو په تخنیکي لحاظ او که داسې ادامه ورکړل شي دواړو طرفو ته ډیر نقص رسیږي.
د یادونې ده چې تورخم دروازه داسې مهال د باروړونکو موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزې د غوښتلو له امله تړل کېږي چې د روان 1402 لمریز کال د لړم میاشتې په 13 نیټه هم د ورته ستونزې له امله دا دروازه د یوې ورځې لپاره تړل شوې وه چې بیا د دواړو غاړو ترمنځ له خبرو اترو وروسته پرانیستل شوه.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
ازیدی بنسټ د هرات ولایت زلزله ځپل ته د لسګونو کورونو د ویش خبرو کړی دی. یاد بنسټ مسؤل میرویس عزیزی په خپل ایکسپانه لیکلی دی چې د څلور میاشتو څخه په کمه وده کې د خرګوټۍ بشپړ کړی او خلکو ته یې سپارلی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په لویدیز کې د هرات ولایت زلزله ځپلو ته د سرپناه د جوړولو او ویشلو په دوام عزیزي بنسټ د شاوخوا 300 کورونو د ویش خبر ورکړی. د یاد بنسټ مسؤول میرویس عزیزی د جنوري په 12مه په خپل ایکسپانه لیکلی معیاري ښارګوټۍ د څلورو میاشتو څخه په لږه موده کې بشپړ او خلکو ته وسپارل شو. هرات ولایت لپاره د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس بیا د دې کورونو په تړاو په خپل ایکسپانه لیکلی چې د 260 کورونو لرونکي د ښارګوټۍ د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ په سیاب کلی کې جوړ او خلکو ته سپارل شوی دی. د یاد کلی اوسیدونکي په دې سړې هوا کې د سرپناه پیدا کولو په اړه خپله خوښي څرګندوي. خو دوی وایي چې یوازې 110 کورونه خلکو ته سپارل شوي او غوښتنه یې دا ده چې 50 نور کورونه دې هم زلزله ځپلو ته وسپارل شي. د سیاب کلي اوسیدونکي اسای دا کوي چې د طالبانو حکومت غواړي دا 50 کورونه د ګاونډیو هیوادونو څخه راستانه شویو کډوالو ته ورکړي.
د 110 کورونو کلی موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
دیت کلی او بلوسیدونکو شیر احمد هم ورته خبره کوي.
50 کورونه یې موږ ته نه دي راکړي. د دولت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې هغه سرپناوي چې زموږ لپاره جوړې شوې دي موږ ته وسپارل شي.
دا په داسې حال کې ده چې لا هم یو شمېر زلزله ځپلي چې کورونه یې په بشپړ ډول ویجاړ شوي و په خیمو کې ژوند کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې د یخنۍ له امله د ورپېښو ستونزو کیسې کوي. د هرات ولایت د زنجان ولسوالۍ د نایب رفیع کلي اوسیدونکی غلام علی ازادي راډیو ته وویل
د 110 کورونو کلی موږ ته وسپارلې خو 50 کورونه لا پاتې دي. اوس امارت موږ ته وایي چې دا 50 کورونه تاسو ته نه درکو او کډوال راولو. موږ وایو چې دلته داسې کسان شته چې تازه واده کړی، کوژده یې کړی، دوی په دښته کې پاتې دي، دوی ته دې ورکړي.
په سیاب کلي کې مو د 50 کورونو د نوي شلوې دا پاړه او دا چې په پاتې کلیو کې به کله زلزله ځپلو ته کورونه وسپارل شي. په هرات ولایت کې د طالبانو حکومت د والی ویان نثار احمد الیاس وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. هرات ولایت د تیر کال په اکتوبر میاشت کې زورورو زلزلو ولړزوه چې تر ټولو قوي د اکتوبر په 10 او 15 وشوې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یو اوچا د راپور له مخې د هرات ولایت په زلزلو کې 43 ډیر کورونه زیانمن شوي چې له دې شمېر 10 په بشپړ ډول ړنګ شوي دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې هم په هرات ولایت کې زلزله ځپلو ته د بېلابېلو بنسټونو لخوا د یو شمېر اضطراري سرپناه د ویش خبر ورکړل شوی دی.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19:25 مترو اورېدلای شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکي په کابل ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو چې له امله یې یو شمېر ملکیانو ته مرګ ژوبل واوښته سخت اندېښمن دي. کابل ښاریان وایي پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنېدو له پیل وروستۍ فکر کوي چې په هیواد کې به امنیت ټینګ شي. خو دوی په خبره چې وروستۍ پیښو دوی اندېښمن کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار د سرتاسري امن د ټینګښت داوه کړې، خو د کابل یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ښار کې د نامنۍ وروستۍ پیښو خوده چې افغانستان لا هم د اوسېدو لپاره امن هیواد نه دی. پلازمینه کابل د تیرې اونۍ د شنبې، سه‌شنبې او پنجشنبې په ورځو کې د درې بېلابېلو چاودنو شاهده و چې دوی د کابل په لویدیځ او یوه ختیځ کې وشوه. د طالبانو د حکومت د شمیرو پر بنسټ چې تر دغو چاودنو وروسته رسنیو سره شریکی کړي، په درې واړو کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له ډیر شو ډیر ټپیان شوي. خو د ځینو خپلواکو سرچینو پر راپورونو کې بیا په بیلابیلو پیښو کې د ټپیانو شمیر تر دې هم زیات ښودل شوی. داعش خراسان څنګه د شنبې او سه شنبې د ورځو د حملو مسؤلیت منلی. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي د نامنۍ وروستۍ پیښو سخت ویرولي او د خپلو ځانونو د امنیت په اړه اندېښمن دي. د کابل ښار د دشتي برچی د سیمې یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې ولې وژل کیږي.
خانواده ها په شدت نگران هستند.
کورنۍ د امنیت په اړه ډېرې اندېښمنې دي. ان دوی خپلو لونو او زامنو ته کورسونو ته د تګ اجازه نه ورکوي، ځکه په وروستیو دوو اونیو کې د نامنۍ پیښې بیخي زیاتې شوې دي. د خلکو ترمنځ ویره او اندېښنې زیاتې شوې او په ډېره ویره له کورونو وځي.
د دې خار یو بل اوسیدونکي چې دا هم نه غواړي په راپور کې نمخپور شي، ازادي راډیو ته ویل که څه هم دوی تمه لرله چې د طالبانو په واکمنۍ کې به د نامنۍ پیښې پای ته ورسیږي، خو افغانان په تیرو نږدې 2.5 کلونو کې په بیلابیلو پیښو کې بیا بیا وژل کیږي.
ښکاري چې دا وضعیت نورم شاید خراب شي، ځکه تر دې وړاندې هم امنیتي کسانو وعده کړې وه چې دغه وضعیت به سمیږي او د خلکو امنیت به نیسي. خو له دې ښکاري چې دوی په دې کې کم راغلي دي او وضعیت نورم د خرابېدو څنګ ته روان ده. نو امنیتي وضعیت ډېر خراب شوی ده او خلکو ته یو روحي او رواني تشويش پیدا شوی ده.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خلکو د امنیت د ټینګښت په برخه کې جدي او بنسټیز اقدامات وکړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد او د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قومندانۍ ویان خالد زدران د خلکو د اندېښنو او غوښتنو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار په افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت دعوه کړي. په همدې حال کې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق ویلي، که څوم طالبان په افغانستان کې د امنیت ثبات په اړه غږیږي، خو اوس مهال د دله قوله افغانان د فقر، بیکاری، د بشري حقونو نقص، په خصوصي حریم تیری، با کیفیت زده کړو، امنیت او رواني ارامۍ نه لرلو له امله ځوریږي. خاغلی فائق په کابل کې د نامنۍ د وروستیو پیښو په غبرګون کې په خپل ایکس پاڼه لیکلي، له بده مرغه دا نامناسب وضعیت ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل او د یوې مودې لپاره تر نسبي امنیت وروسته یو ور بیا د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وخت ناوخت چاودنې رامنځته کیږي چې په وروستیو کې زور اخیستی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتیرش د 13 دسمبر په 15مه په یو راپور کې وویل چې د 2023 کال د اگست له لومړۍ نیټې د همدې کال د اکتوبر تر 28مې په افغانستان کې 1414 امنیتي پیښې ثبت شوې چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 2% زیاتوالی ښیي. په راپور کې راغلي چې د نامنۍ په دې پیښو کې د 350 ماشومانو په ګډون 15 ملکي وګړي وژل شوي او 115 نور ټپیان دي. طالبانو د دغه راپور پاړه رسمي خبرګون نه خودلې.
azadiradio.com
یو شمېر نجونې چې د طالبانو د حکومت لوري له زده کړو راګرځول شوې د رسنیو لارې د ښوونځیو د تعلیمي نصاب خپرول ګټور بولي، خو وايي دغه خبرونه په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو ځای نشي نیولی. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت له لوري لا هم له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو په زده کړو بندیز په خپل ځای دی. له زده کړو محرومې شوې یو شمېر نجونې د رسنیو له لارې د ښوونیز پروګرامونو خپرول ګټور بولي. دوی ازادي راډیو ته وویل که څه هم د بېلابېلو لاملونو له امله نشي کولی دغه خپرونې په دوامدار ډول تعقیب کړي، خو بیا یې هم له دې خپرونو ډېر څه زده کړي دي. د کابل ښار د یو ښوونځي د لسم ټولګي زده کوونکي چې له زده کړو منع شوي وایي دغه خپرونې په ښوونځیو کې د زده کړو ځای نشي نیولی او باید د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې پرانیستل شي.
رسانه ها، رادیو ها، از طریق دریچه های تلویزیون، برنامه های آموزشی
دا رسنیو په ځنګړي ډول د رادیوګانو او تلویزیونونو لارې د روزنیزو پروګرامونو خبرول د هغو نجونو لپاره چې لزده کړو پاتې دي ډیر ګټور دي. که څه هم ښایي په دې خبرونو کې ټول هغه مسایل چې په ښوونځیو کې تدریسیږي راونن غاړل شي، خو بیا هم ګټور دي.
ما آگاهی به ده تمام موضوعاتی که د مکتب خواندم شو گفت باز هم بسیار برنامه های خوبی از
زلفا دانش هم چې د کابل د ښوونځي زده کوونکي د وایي د رسنیو له لارې د ښوونیزو پروګرامونو خپرول د دوی لپاره تشویقي بڼه لري تر څو دوی له زده کړو لرې نه شي.
برنامه هایی که در
هغه روزنیزی خبرونه چې د رادیوګانو او تلویزیونونو له لارې خبريږي زده کړو په برخه کې ترې ټول ګټه اخلي. زه خپل هم د خبرونه اورم او ګټه ترې اخلم. د خبرونه ګټه ورې دي. موږ خپل درسي موضوعګانې له همدې خبرونو اخلو.
خو له دې ټولو سره سره له زده کړو محرومې شوې نجونې وایي چې د رسنیو ښوونیزې خپرونې له ټولو مثبتو اړخونو سره په ښوونځیو کې د مخامخ زده کړو په شان اغېزمنې نه دي او باید ژر تر ژره د نجونو په وړاندې د زده کړو ټولې دروازې پرانیستل شي. د زده کړو د برخې یو شمېر فعالین هم ورته نظر لري. له ډلې فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه خپرونو هرکلی کوي، خو وایي چې د مخامخ زده کړو په نسبت یې اغېز کم دی.
درس اخیستل طبعا د حضوري تحصیل او تعلیم او په پرتله دغه فائدې کمې دي، اما د افغانستان په شرایطو په نظر نیولو سره متاسفانه د مکتبونو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ بندې دي. نو دا هم یو وسیله ده، یعنې دا د رسنیو له لارې درس اخیستل او څه شی زده کول دا هم ښه ده. یعنې یو
د طالبانو حکومت له خوا له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو له بندیز وروسته د ازادي راډیو په ګډون یو شمېر رسنیو د ښوونیزو پروګرامونو په ځانګړي ډول د ښوونې او روزنې د نصاب له مخې یو شمېر خپرونې پیل کړې. د دې ترڅنګ یو شمېر مؤسسو او اشخاصو آنلاین تعلیمي پروګرامونه یو کورني ښوونځي هم جوړ کړي دي. په دې پروګرامونو کې د نورو مضامینو ترڅنګ د ښوونځي مضمونونه تدریس کېږي. هڅه مو کړه چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونو ته د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه وپوښتو، خو نوموړي زموږ اړیکې ځواب نه کړې. که څه هم د طالبانو حکومت په وار وار ټینګار کړی چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د یو طرزالعمل له رامنځته کولو وروسته به د زده کړو محدودیت پای ته ورسوي، خو له دوه کلونو ډیره موده کیږي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو او له تیر یو کال راهیسې د دوی په وړاندې د پوهنتونونو دروازې تړلې دي.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. البته دوی هغه لیسانسونه یا د موټر چلوونکو جواز چې دوی په افغانستان کې ترلاسه کړي په دې هیوادونو کې اعتبار نه لري. دوی وایي چې دغه ستونزې ورته غټ سرخوږی پیدا کړي. د چولې تفصیل په دې راپور کې ورو
په بیلابیلو بهرنیو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې په کوربه هیوادونو کې د دوی لایسنس یا د موټرو چلولو جواز د اعتبار وړ نه دی. دوی وایي چې د خپلو ورځنیو کارونو د ترسره کولو لپاره موټر او د لیږد رالیږد وسیلو ته اړتیا لري، خو د موټرو چلولو جواز د ترلاسه کولو لپاره باید په کوربه هیوادونو کې د نظري او عملي زده کړو کورسونه له سره ووایي. د دوی په وینا په کوربه هیوادونو کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو پروسه ډیرو پیسو او وخت ته اړتیا لري. فرزانه چې اوس په کاناډا کې ژوند کوي وایي د دې د افغانستان د موټر چلولو جواز په کاناډا کې اعتبار نه لري. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د افغانی لایسنسونو یوازینی ګټه دا ده، د مثال په توګه تاسو کولی شئ دلته د جواز لپاره غوښتنه وکړئ او دوی به تاسو ته ډیر ژر لایسنس درکړي. کنه نو د افغانی جواز په درلودو سره تاسو دلته موټر نشئ چلولی او د افغانستان لایسنس نشئ کارولی.
په فرانسه کې یو افغان کډوال حبیب الله په کوربه هیواد فرانسه کې د شخصي موټرو د اهمیت او په دغه هیواد کې د موټر چلولو د جواز ترلاسه کولو د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د خلکو لپاره یو سخت ستونزه ده. کله چې کورنۍ ولري یا خپلوانو کرځي یا له هغه بغیر کار ته ځي باید موټر ولري، هر څوک ورته اړتیا لري. دلته فرانسه کې د موټر چلولو جواز ترلاسه کول ډیر وخت نیسي، لږ تر لږه یو کال. په لږو پیسو لایسنس نشي ترلاسه کېدی، لږ تر لږه د 15,000 څخه تر 6,000 یورو مصرف پرې کیږي.
که څه هم په اکثرو هیوادونو کې له عامه ترانسپورت څخه د خلکو ګټه اخیستنه ډیره ده، خو عام باور دا دی چې د شخصي موټرو تګ راتګ لږ وخت نیسي او ډیرې اسانتیاوې لري. تر اوسه په بهر کې د افغانانو د کوربه هیوادونو لخوا د افغانستان د موټر چلولو د لایسنس د نه اعتبار د لامل په اړه رسمي څه نه دي ویل شوي، خو د هرات د ترافیکو ریاست د موټر چلولو د لایسنس پخوانی مسؤول سید ګلاب شاه وایي چې د افغانستان د موټر چلولو نړیوال جواز په څو ژبو دی او باید په ټولو هیوادونو کې د اعتبار وړ وي، خو زیاتوي چې د جعلي جوازونو په ګډون چې په ځینو ګاونډیو هیوادونو کې جوړیږي له امله یې په ځینو هیوادونو کې د اعتبار نړیوال موټر چلولو جوازونو اعتبار له لاسه ورکړی دی.
فکر نه کوم کې دوامي اساس شاید اگر بعضی کشورونه او بعضی
زه فکر کوم چې که د افغانستان د موټر چلولو جوازونه په ځینو هیوادونو کې د منلو وړ نه وي لامل یا دغه هیواد د خلکو او چارواکو نه بلدتیا ده، ورسره او یا هم د جعلي جوازونو موضوع ده چې په ځینو ځایونو کې جوړ شوي.
په
ایران کې یو افغان اوسیدونکی غلام اصغر افغان ادعا کوي چې په دغه هیواد کې د افغاني نړیوال باروړونکو موټرو چلولو له جواز پرته د نورو موټرو جوازونه د اعتبار وړ نه دي. هغه په ایران کې د افغان موټر چلولو جواز د بې اعتبارۍ لامل داسې ښیي.
دلته یوازینۍ خبر دا ده چې کیدای شي دا په مختلفو لارو د پیسو یا واسطې له لارې اخیستل شوی وي یا جالی وي یا ښایي شخص د موټر چلولو وړتیا ونه لري.
هغه مسله چې په جرمنی کې یو افغان کډوال هم وایي، د هرات اوسیدونکی احمد ادعا کوي چې څو کاله وړاندې د پیژندنې پر بنسټ د موټر چلولو جواز ترلاسه کړ.
څو کاله مخکې مې لایسنس ترلاسه کړ، زده کړې مې نوې کړې، خو موټر مې درلود، آزاد کاروبار مې کولو. یو آشنا مې چې د ترافیکو په مدیریت کې و د موټر جواز یې راته واخیست.
موږ په افغانستان کې د موټر چلولو د لایسنس اخیستلو د شرایطو او په راپور کې د نورو یادو شویو موضوعاتو په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو د عمومي رئیس د سکرتر نجات نواز په ګډون د دغه ریاست مسولین وپوښتل، خو دوی د راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. په بیلابیلو هیوادونو کې میشت افغان کډوال په ځانګړې توګه هغه کسان چې په تیرو دو کلونو کې له افغانستانه وتلي وایي چې په افغانستان کې ټولې تجربې او زده کړې صفر دي او باید د خپل مسلک او کار په ګډون د ژوند ټولې چارې له سره پیل کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
پر موسیقی غږولو د طالبانو له بندیز وروسته د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی په ځانګړو مراسمو له هغې ډلې ودونو کې اوس د طالبانو له ویرې د نورې موسیقي غږولو تر څنګ ملي اتڼ هم نشي کولی. د چې ولې ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
ملیتان د افغانانو هغه دودیزه نڅا چې د دوی د خوښیو محفلونه او بیلابیل نور ځانګړي مراسم به پرې کولی و، خو اوس یو شمیر دوی وایي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنې دو او پر موسیقۍ له بندیز لګولو وروسته د خوښیو په مراسمو کې اتڼونه هم نه کیږي. نور کمال چې د خوست ولایت اوسیدونکو دی وایي
اوسنی دولت لبد مرغه چې هر ډول موسیقي دوی منع کړی دا او بند نه ځوانانو نشي کولای دا جرأت نشي کولای چې دوی اتړن وکړي یا د اتړن موسیقي وغږوي ترڅو دوی ورته اتړن وکولای شي. د دوی پام غوړو د برخته ځکه دا یو ملي دود دی او ملي دودونه باید له کم رنګ کې دوه سره مخ نشي.
مال د کابل ولایت اوسیدونکو دی او دا تیرونه یې د کوژدې مراسم وو. وای ارمان یې وو چې د اتنچانو یو ډله راوغواړي، خو په خبره یې د طالبانو له ویرې زړه ښه نه کړ. هغه ازادي رادیو ته وویل
سر زمخ کې زما کوژده په هوټل کې وه، بدبختانه چې ما د بندیز له امله مې اتنچان راونه غوښتل چې اتن وکړي. مول زی کوم مشکل ما ته جوړ نشي. نور ما کوم ټین چې دی ملیتن کوي هغه ما خپل کوزه ته دعوت نکړه.
نو ما وړای وای پر موسیقي غږولو د بندیز لامل له ملیتن سره د ځوانانو لیوالتیا هم کم شوې ده. دا چې د طالبانو حکومت د خوښیو او په بیلابیلو نورو ځانګړو مراسمو کې ملیتن ته اجازه ورکړې کنه و مغوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مسؤلینو نظر ولرو، خو د دوی رسنیز دفتر زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یو چارواکي چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې خپور شي، مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې دوی په اتړ بندیز نه دی لګولای. لیکوال او د فرهنګي چارو کتونکی عصمت قانع بیا وایي چې پر موسیقي بندیز په ملي اتڼ بندیز دی، ځکه په خبره یې اتڼ له موسیقي پرته نه کیږي.
په موسیقي باندې یو ډول بندیز لګولای دی او د موسیقي بندیز د دې سبب ګرځي چې په اتڼ باندې بندیز ولګوي، ځکه چې اتڼ په موسیقي باندې تنظیمي ترسپورې موږ اکثر ځوانان
د یادونه ده چې په تیر حکومتونو په ځانګړي ډول په تیرو دو لسیزو کې په افغانستان کې د جمهوري نظام پر مهال ملي اتڼ د خوښۍ له محفلونو پرته په یو شمیر ملي او فرهنګي غونډو کې هم د ځوانانو لخوا کېده او په پراخ ډول دود شوی و. د جمهوري نظام د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په 1995 لمریز کال کې یونسکو ته وړاندیز کړی و چې اتڼ او 25 نور فرهنګي میراثونه د افغانستان په نوم ثبت کړي، خو تر اوسه دا کار نه دی شوی. د یادونې ده چې ملي اتڼ په دې وروستیو کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ویسکانسن دولتي پوهنتون د ښکلو هنرونو پوهنځي په نصاب کې هم شامل شو. د یاد پوهنتون د نڅا د څانګې مشر مایکل استنیچ هغه مهال رسنیو ته وویل چې د افغانانو د کلتور او د هغوی په ټولنه کې د اتڼ د ارزښت په اړه د څېړنو وروسته یې دا دودیزه نڅا په خپل نصاب کې شامل کړه.
ا
سیدگی وزیره چلالا بلائی مزایوه نابو دیس پی نجیری لیره چسنیه غوڑه گرزاوه
د خبرونه دویمه نیمه تر ورسیدو په دې برخه کې درته نیمه